السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنگلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي د دې پلاوي مشري د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده بیان زیاتوي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنگلاديش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې واوسو ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د 8 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه وکړه هغه وویل خامنهای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړه چې هلته د مظاهرو پر مهال 2000 کسان وژل شوي دي خامنهای پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالد ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دی رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي په حواله ویلی دی چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کړې خو ویلی دی چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه د 3000 او 15000 ترمنځ د شمیرو راپورونه ورکړي دي د یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر 8 اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې پر تروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک ناروې سویډن فرانسې جرمني هالند فنلاند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه شي گرینلاند د ډنمارک یو نیمه کوروا کې سیمه ده د گرینلاند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي گرینلاند وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دي رد کړي ټرمپ استدلال کوي چې گرینلاند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتی ارزښت لري د گرینلاند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسان یې وژلي دي په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوی دی او یو لسټپیان تر درملنې لاندې دي سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړیدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړیږي خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي پر اپورنو کې باوري چې د طالبانو حکومت د خوارزوکی له وجې د هیواد د 3 میلیونه خزو او ماشومانو د کړېدو خبره کوي د هیواد د نامتو سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو په پکتیا کې د خصوصي خوندزیو زده کوونکو د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته څو جوړې شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې او د کبانو د خوړلو لپاره سروبي ته لا هم د بیلابیلو سیمو خلک ور روان دي.
د جمعه د پنځشنبه په ورځ باندې سروبي یو تفریحي سیمه ده. پنځیر خپله ماین له لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سروبي ساحې ته هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن یک شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی اتویشتمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري 13 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم او د لومړی موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي دي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوار ځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له کبله خپلو ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري.
داسې مهال چې مخکې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 18 په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. د غراس په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوار ځواکۍ اخته دي چې ډیری شیدی ورکوونکي او امیندواره میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمیر تاییدوي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي.
خلک په اخته دي، خو دا خپل ماشومان هم په کور کې شته دی. یو 3 کلن دی او بل 2 کلن دی. بس نه لرو چې خبره چې د هرې خبرې به ډېر غریب وطن دی، یوې خبرې خواري په کې نه ډاکتران شته او نه ښشته او نه بشته، ډېر زیات غریبي او وس هم نشته چې دارو په خپله اینګه 3-4 مریستګانې دي. یو شي ته دارو مو نه خواړه، ماشومان هم د چا خبره کېږي او بېرته مړه کېږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یوې اوسېدونکې مېرمن چې په خبره خپله هم په خوار ځواکۍ اخته ده، په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي په لومړي امیندواري کې مې کله چې کلینیک ته تلم، ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت ښه نه و، ومینه شکرې په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم مې هم داسې خوار ځواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسېدونکي صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوار ځواکۍ ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز خو اوس تړل شوی دی.
دلته کلینیک بنگلارا او سیف د چلډرن دی د ماشوم ساتنه، خو د بودیجې د کم مخته خاطر هغه کلینیک موږ نه لاړه. ډیر خدغه ولس وسره ډیر په سہولت کې او موږ د دې کلینیکونو نه ډیر لري د مرکزی نه ډیر مشکلات سره لاس او ګریوانی وو. دغه ماشومان هم سوی تغذیه ملرو موږ په دې ولس کې ډیر کمزورې ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 16 په یو راپور کې ویلي و چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 299 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمخیات کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه پرانسفرس خبري ایجنسی ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیب د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خپرې کړې وي، اوس مهال نږدې 3.1 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوار ځواکۍ سره مخ دي، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان لملي ټلویزیون سره په خپل تازه سرګندونو کې د شمیري رد کړي. روغتیا پالان ماشومان ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل،
اولنی د خوارځواکۍ عمل چې دی هغه بیلانس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریټ، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت نه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې، دا امکان لري چې دا د چه وشي دا د خوارځواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته له زیږون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارځواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي، افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلان وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید پرون په یو ویډیو کې د طالبانو لخوا د ریان په نوم د ده په مالی ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یو چاپیریال کې تیر کړي وي کنا صاحب له هغه ځای بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمه روزنه، عاطفي وده او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولای شي. بیا هم اکرام الله اکرام را سره دی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13 د دې موضوع په څرګندولو کاته هم ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل د ماشومان وضعیت ته لپام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولای شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. حقیقت چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل، دی وایي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کېږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپېریال وویستل شي له زده کړو پاتې کېږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18 پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته د روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته ویلي چې د ملاحب الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لېږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دی وایي ماشومانو ټولو ژړل، خوشاله نه وو، ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې 20 کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مورید دانه دی ویلي چې په دې روزنتون کې کوم کال رئیس د څو جنو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسمن درول شوي او دا اقدام له مالی فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیک له هغه چاپیریال چې کلونه ور سره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله ازغم ازادي راډیو ته ویل د اقدام د ماشومانو د سالم روزنې عاطفي او تعلیمی ودی بهیر په جدي ډول زیانمنول شي.
یتیم ماشومان بیا پرواي له هست تر نور ماشومان هم لا حساس وي. دوی په اسانه پچا باندې باور نه کوي او زر پچا پرې نه تړي. نو که یتیم ماشومان نه چپل داسې موي څخه لري کوو چې ور سره رګدي شوي دي او ځان پکې خوندي یعنی داسې کسانو ویلو چې دوی ور باندې باور لري او تکیه ور باندې کړی ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي او د ګڼو یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسولیت یې پر غاړه درلود.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه راپور مو اوریده. ښاغلی شفیق مرید په یو ویډیو کې دا څرګندونه کړې، په دې اړه ټول وضاحت ورکړی چې د دې ویډیو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کې هم تاسو یو راپور لیدلی شئ په ویډیوي بڼه. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا ولایت کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا یا اے ای په مرسته جوړې شوې ځینې پروژې په یو غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو ټلیفونونو لارې د برېښنا مدیریت، د بیلابیلو وړتیاو لرونکي روباتونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي که دوی ته لازم وسایل او امکانات برابر شي، د اے ای په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شایانو د جوړولو وړتیا لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې واوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وط ونی درم چې هم اتومیشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه، دی اردینو وسیله په واسطه، ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه، نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی. او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي. او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سی وه د زخمت لحاظ ډیر لوی وه، خو کچیر موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به دغه سره ډیره عصري وي او سرڅنګ دغه په عصري شکل سره موږ اړولی شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل:
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدلې چې ان بشري قوت ورسته بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پیښه ده. موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هوار کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ثړندې کړې.
د خصوصي خوانځي ډیرې ځکهونکو هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تری وبریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسي پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي خوانځي ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو سمکنه او ډنډ پټان روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکو کې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمن وای د ژمي په موسم کې د ګرمو ژمنیو جامو جاکټونو او ځینو نورو اړینو وسایلو اوبدلو تمخه کړی ده. دوی چې ځینې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو او په دولتي او نا دولتي ادارو کې لکارونو منی شوی دي. ازادي رادیو ته ویل په دې ډول هم ځانونه بخت ساتلی او هم د خپل کورنۍ غړو ته د جامو د برابرولو ترڅنګ د دې تولید د پلور لاره نسبی آیت تر لاسه کوي.
دغه ډیزاینر جدیدی کار وکونه کار پیشرفت پیدا وکړي ان شاء الله.
وای لخبروش په ګور لورګانو سره د نورو صنایع لاسیو د تولید ترڅنګ زمونی جامې لکه جاکټونه د غاړې دسمالونه شال او دسکشي وبي. د هرات ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل نو میراپور کې خبر سیاست رادیو ته وویل دا د او لز د کړو راګرځول سوي لورګانو لپاره ښه بوختیا ده او ټینګار کوي چې نورې خزې منجونې هم کولای شي د دلارې واندازه آیت تر لاسه کړي. دیوړان دی د دې کار چې نه مهمه برخه داسې روخانه کړي
کله خانومه افغانستان هم میگه که خود اینا ټول خرج زندگی نه باشم نمیتونم زندگی بکنم من داله کار بکنم.
اوس ټولې خزې افغانستان کې لکوره بهر کار نه لري. اوبدلو کې لومړی باید ښه تار واخیستل شي چې اصلي وي او رنګ ورنکړي یا پت ونه باسي. چکار کوي باید د تار سر ښه کلک کړي او منظم کار وکړي. د جاکر جامې شال یا هر څه وبي منظم دي وبي انګیزه دې پیدا کړي او نوي ډیزاینونه دې زده کړي. ښه رنګونه دې ورته انتخاب او که مری پرې کار شي نور کار به ډیر پرمختګ وکړي. لومړی باید خزي ځان ته د بیلګې په توګه خشیان جامې سرمیزي یا د پخلنځي لپاره خسي ټونه ووبي چې خلک یې وګوري په دې ډول خپېری دونکو مونډلای شي.
اوبدل ډیرای و خوراک کم وسایلو لکه د اوبدلو سیخانو کروشنیل یا د اوبدلو ځنګړستنه وان یا رنګه نایلون تارونو ته اړتیا لري چې ډیرای خلک استریجی تار بولي. په ننګرهار ولایت کې هم ځینې انجونې وایي چې په دې ولایت کې په ډیرای کلیو او کورونو کې په سوړ موسم منی او زمي کې خزي او انجونې د خپل کورنۍ غړو خپلوانو او کله کله په فرمایشي ډول خلکو ته جاکټونه یا نورې سمنې جامې وبي. د دې ولایت وی اوسیدونکو ساجدي حیدری ازادي رادیو ته وویل
چې د کورنۍ هغه د مختلف رقم ته جاکټونه ګندلې دي کمیسونه لاندې لمنې ګندلې دي د سجراب او د سکشي د شینې ګندلې. اوس وخت کې افغانستان کې د دې لپاره یعنی ډېر زیات ضرورت هم د خلک په دې باندې فوکس هم ډېر کوي. عموما خوځي چې دوی لپاره بیرون ته تګ اجازه نشته. نن دوی په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. ځینې سنټرونه اوس فعلا نشته چې د غوی محصولات تولیدات اته خارج ته وړل کیږي. ډېر فرمایشتي او ډېر زیب و زینت لري. ډېر خاص مثلا ماشوم پیدا چې د غوی لپاره ډېر د لوړ ارزښت باندې اخیستل کیږي کنه یعنی ورته کتل کیږي ځکه دا نو لته بابا جوړی جاکټ جوړی ورته خالي ورته جوړی کنه. د دې ماشوم لپاره به ډېر یعنی ټول طوفان راځي لکه تور کې چې دا هغه یو ځان ته شوقي جوړی یو لکه دوی باندې ډېر زحمت وشتل شوی ډېر ښه زینت ورکوي خلک ډېر خو
نه یادونه د چي د کونړ کابل غزنی او پروان ولایتونو څخه هم یو شمیر نجونو او ښځو ازادي رادیو ته ورته خبرې وکړې او ویل چې د زمنیو جامو سرمیزیو او نورو زینتي چیزونو اوبدل نه یوازې وس بلکې للسی زره هي د نړۍ د نورو ښځو په شان افغان میرمنو ته ښه ذهني او آرام بخون کې وختیا ده. دوی زیاتوي چې ترنګا وونو او تارونو په کارولو سره هڅه کوي چې د زمي موسم ته لا خلا ورو بخي او له دې طریقه خپل احساسات افکار او پیغامونه ټولنې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا په افغانستان واکمن سول په تدریجي ډول یې په یو شمیر دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دغه شان یې له شپږم ټولګیو پورته انجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. د طالبانو د اقدام که څه هم په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول خو دوی نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت ونښود بلکې خپل محدودیتونه یې لاس یاد کړل.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هیواد د ختیځ په ګرمو سیمو کې د کبانو د پخونکو بازار تود شوی دی ډیری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره په ځنګړي ډول د کابل جلال آباد پر لوی لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي دلته د کبانو پخونکو هم ل خپل کار نه خوشاله دي او وايي د مشتریانو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان پخیږي بس موږ یې نشي جنګو
نو میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالي پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره وګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالي ته نو سروبي ولسوالي واقعا د مایانو لپاره او د تپلې لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیر پندور سیمه ده دغه دکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي د کابل خروسي دونکو اعتقاد له هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي د هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمعه او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه دا سه په کورو کې ځاین د پنځشنبې په لمان لري لاغه ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا ایند قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي صحیت هم دلته میان خريو بس هم چکر وهي هم مای خوري کوي
خوب ټولو زاینو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان دینو نور ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نه خطو وروسته د اکتوبر په 18 نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله له هغه هیواد د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول که څه هم یو شمېر کبخونکي ویل ایران ازبکستان تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره به یې تر یو بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار هلمند اوروزګان ننګرهار لغمان بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي
ستاسو له پیغامونو
دلایم دی پکتیا ولایت څنګه یو رسوالۍ څخه دلته زمون په رسوالۍ کې خو اکثره خلک چې دی په تراپی سیمو کې چې دی په غرنۍ سیمو کې اوسېږي هم ته چې دی بیا د سون دی لپاره لرګي شتون لري وڅ لرګي دوی کې ساتلې وي هغه استفاده کوي او د خاري سیمو لپاره چې دی دولت ورته د ژمي په شروع کې لاس یا پنځله سورځ اجازه ورکوي چې هغه وڅ لرګي راوړي کورونو ته ترڅو په ژمي کې ورڅخه استفاده وکړي
زه په لار زمال یم د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم بل یو د ژمي په جاسړو موسم کې موږ د سوند توک سره کار اخو هغه لکه د ونو د بوټو څخه ځینې وخت کاغذونه د سوزولو څخه هم کار اخو په ځینې نور کسان بیا ځي هغه د ربر کاغذ او دا رقم د ډبر د سکرو څخه هم استفاده کوي چې هغه ډیره پوری تنفسي ستونزې او ځینې نور ستونزې د چاپیریال د ککړتیا سبب هم ګرځي ځینې اقتصادي مشکلات شته ځکه چې هر څوک نشي کولی په پیسو باندې د بټو شان برابر
په تاسو لازم کو نه ولایځه
چې د ژمي موسم دی نو د کور د ګرمولو لپاره دغه وسیلې چې مونږ کاروو دلته برق شتون نه لري چې برقي بخاري وکاروو، د ګاز څخه استفاده نه کوو، دغه د لرګیو بخاري دي د دې څخه استفاده کوو. د امکاناتو برابرول یو څه اندازه مشکل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي. مثلا مونږ ځانته د ژمي لپاره کوم ګرم کالي ګان اخلو، نو دغه اقتصادي مشکلاتو سره یو څه اندازه مخامخ یستو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
راپورونه هم دومره وو. دا برخه هم دلته پای ته ورسیده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دهلوې مهربانه را پس پېچلې نامه سلامونه کې هلمې ومني درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي بي تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرخ لاس تویم هله د چین ورځ هم د لوست راخلنې شي بوره سره ملتیا وکي او کولای سي د موزف څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دي، د چې د ځان باور څه ډول احساس دي او په څه ډول سره کولای سو د باور رامنځته کو، او دا باور د لودر خپل ځربا دي اعتماد او باور د لودل زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیز لري. پر ځان باندې باور د لودل د هغه احساس دي چې یو انسان د خپل ورتیاو د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري، یعنی پر خپل ورتیاو باندې پر خپل پریکړو باندې پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حاله دي چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزې سره چې د مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکي او وکولای شي، یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د په دې کې ځینې ځانګړتیاوې موجودې وي، یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق له دی پروا نه لري، یعنی پر هر هغه تصمیم هر هغه پریکړه چې دی نسی هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړی او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکار په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنی چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنی منی او د هغه تیروتنو د منلو ورتیا په دکستان او د هغه څخه زده کړه کوي، یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري پر خپل ځان باندې اعتماد ولري نو دلته هر هغه تیروتنی چې په خپل ژوند کې کړې دي پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولای سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي او په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام دی او بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې پر خپل ورتیا او باندې پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري، یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري هغه پر خپل شخصیت باندې پر خپل ظاهري بڑا یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې پر خپل ورتیاو باندې پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخستنو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې ست چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهداف د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني په دې کې دا توان ست دی په خپل ځان کې دا ورته ویني چې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدل سي او خپل هدف ترلاسه کولای سي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوې دي چې په هغه کسانو کې موجود دي چې هغه په خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور د لودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوي، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور درلودلو یو ګټه ده. تر څنګ د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حق له همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د پوجود کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډیر ټینګ وي، خپل مخې ته د رسیدو لپاره ډیر هڅه کوي او خپل مخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور پر خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د دې لپاره. اول دا چې دی نسی کولای شي تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په دې کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغیزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسی کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچیرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغیزې لاندې راځي. کچیرې حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغیزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري. د دې څخه بیره لري کچیر دوی په دغه لار چې دوی زیه په دغه تصمیم چې دوی نسی کچیر تیروتنه وکړي، دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسی کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت دي کې نسی کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دوی ولري، د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لار باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لار باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالی، بی ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د پریکړو کولو ورتیا نشتون په دې کې حتمی موجود دي او دوی په خپل ورځنی چارو کې پات راځي او د ستونزو څخه د ډیر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پات راتلل یا د ستونزو څخه تېشته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. هرڅو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کو، دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپیژندې چې ځان باور یعنی څه، پر ځان باندې باور د لودل یعنی څه، څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په حق له هم په هیدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، کچېره هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، کچېره هغه زموږ او ستاسو فزیکی روغتیا اوسي. د دې تر څنګ د زیانونو په حق له مهم ویل چې پر ځان باور نه د لودل د ډیر ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نسی کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. رازو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کو، کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي؟ تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل وړتیاوي، خپل ځانګړتیاوي، خپل لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ؟ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ، په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي، او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسې، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپلو کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپلو ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکي پیدا کړئ، یا ځواکمن ځانګړتیاوې مو په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکئ، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نورې هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ، یا خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په هکله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لرئ، هغه که کوچنی هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچنی هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچنی اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي. د هغه پر ځای کوچنی اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچنی اهداف ته ورسېږي، او دغه کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسېږي، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای، هغه تشویق کی. بیا وروسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي، یا تاسو ته ارزښت نه درکوي، یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپلې اړیکې محدودې کی. د هغه کسانو سره ډېرې اړیکې، ډېرې ناستې ولاړې، یا د هغه سره ډېر وخت مه تېروي، ځکه دغه کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي، تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتیږي ورځ په ورځ، او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، تاسو ارزښت، تاسو ورتیاوي، تاسو ځانګړتیاوي در هڅوي، او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومني، او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یو برخه ده. نو بیا وروسته د هغه د لارې تاسو د خپل ځان د شوالې د لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت ځانګړی کړئ. تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني آرامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوي. کوشش وکړئ په ژوند کې نوې تجربې ولري، نوې کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوې وي، تاسو نوې کړي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي، نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوې تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوې تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي، او هم د ژوند څخه تاسو راضي ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ، د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفای است، د خپل احساساتو په حقله د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړي، هڅه وکړي چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوي. او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربانه اوسئ. تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربانه اوسئ. د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ، یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربانه اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا د ځلی شروع وکړي، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مکوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیا س وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغلاست ويم د نن ورځې لوسته د نن ورځې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې په هیجو چی د بدن انزور یعنی څه او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او هڅه وکي د دغه لوست غټه واخلی او هغه لښونه چې دلته ورسخه یادونه کیږي هغه لاره چاره چې دلته تاسو در شو دل کیږي تاسو د هغه څخه غټه واخلی او په خپل ژوند کې عملی کړئ د بدن انزور په خپل چی شې دي د بدن انزور هغه فکرونه دي هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري مثلا خپل د بدن په حق له زست فکر کوم زه د خپل بدن په حق له څډول احساسات لرم څډول انګیرنې لرم همدغه د بدن د انزور په معنا دی یعنی د بدن انزور هغه فکرونه هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي کیدای شي چې منفي وي هم کیدای شي به طرف وي مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق له شی فکر کوي شی احساس کوي خپل د بدن څخه راضي وي نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دي کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بی ځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي نو دا به د بدن منفي انزور دي ځل بیا به طرف وي خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي او دا هم بیا په دې پوری اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل خپل اندازه خپل بڼه څه ډول ارزوي هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي دا هم د بدن د انزور په معنا دی یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري رزو د بدن انزور ډولونه ته د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډوله دي یو مثبت د بدن انزور دی بل هم منفي د بدن انزور دی مثبت انزور نه کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري په هر حالت کې خپل بدن مني هر ډول ظاهري جوړښت دی لري هغه د درناوی لري او هغه مني دا د بدن مثبت انزور دی د بدن د انزور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري بل ډول بیا منفي دي چې وکاس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړښت څخه د خوشاله نه مثلا ورشته امیدا سيدي یا مخمیدا سيدي یا سترګې میدا سيدي دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري هغه منفي بدن انزور دي چې وکاس د خپل بدن په حق لري یا مثلا خپل دقات څخه خپل د وزن څخه یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیا څخه دی نه خوشوي یعنی خوشاله نه ویني او څخه راضي نه وي نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته یا دغه ډول افکار ته دغه ډول منفي احساسات ته بیا منفي بدن انزور وای موږ ویل چې په دوه ډول دی یو مثبت بدن انزور بل هم منفي بدن انزور مثبت بدن انزور نه کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني د هغه درناوی کوي منفي بدن انزور نه کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري د هغه څخه خوشاله نه نو کچیر تاسو د خپل وزن څخه د خپل قد څخه یا د خپل فزیکی ځانګړتیا څخه ناراض یاست خوش نه یاست ورڅخه دا تاسو منفي افکار دي تاسو د بدن په حق له تاسو منفي احساسات دي او تاسو منفي انګیرنې دي رازو مثال ته مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د زین انزورونو سره پرتل کوي سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني مثلا ځینې انزورونه ویني ځینې چیزونه ویني چې ډیر شایسته ده مثلا شایسته ورشتان لري شایسته قد لري شایسته اندام لري په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغه سره مقایسه کوي چې دا عکس کې دا انجلۍ داسې ورشتان لري زین لرم یا داسې سترګې لري زین لرم دغه کار له امره هغه د دې په بدن کې یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حق له اندیشنه پیدا کیږي دا د نارضایتي احساس پیدا کوي خپل احساس ورسخه خپل د بدن په حق لا کوم رضایت چې د مخکې د لودي د مخکې د لودي هغه د لاس ورکی ناراضه کیږي ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دغه کار به د رواني او د ټولنیز ستونزو سره مخامخ کوي کچیر دغه احساس دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي دا شاید د دې د رضایت په زیات سي خپل ځان په ټولنې کې نش کار کوي د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي ځکه د خپل ځان کم احساسوي فکر کوي چې د شایست نه لري یا شایستانه د خپل حق کمزوري پدې نوري هم زیاتیږي مګر برعکس لیلا به چوش کوي لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای خپل ځان خپل د بدن انزور ته فکر وکړي هغه پر خپل ځواکونو ټکو باندې تمرکز کوي خپل ځان ته وایي چې د هغه بدن ایدنتاف منون کې دی د هغه بدن ځواکمن دی او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هم هغه سي منی او د هغه درناوي کوي له همدې مل بیا دا په ټولنیز فعالیتونو کې په شې اعتماد سره په د زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندې مثلا سارا او لیلا دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې د بدن د انزور په چرندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز رازو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای سو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو اول دا چې تاسو هڅه وکړي چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست هر هغه ځانګړتیا هر هغه ورتیا هر هغه څه چې تاسو په وجود کې دي تاسو په همغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړي خپل ځان ومني ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او تاسو بدن چې دی هغه نه تفمنون کې دي په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي تاسو کوشش وکړي چې خپل ځان ومني هغه ځانګړتیا چې تاسو په وجود کې سته د هغه قدر وکړي او په ټیټه سترګه یا په مورته یا کوم ارزښت مورته ورکوي دوهم قدم کې د نور سره پرتل کول پریږدي تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انستګرام او ټیک ټاک کې ویني کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو ویني ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کم یم یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زین لرم دغه ډول پرتل کول تاسو پریږدي یا هم کوشش وکړئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو د هغه سره پرتل کړئ مثلا خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغه د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان م پرتل کوي نو دغه پرتل کول پریږدي ځان ومني او ترڅنګ شې ژوند او صحتمن عادتونه خپل کی مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کی چې هغه تاسو صحت ګټ لري مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړي سره له دې چې ورزش تاسو بدن ته ګټ لري تاسو په ذهني آرامتیا کې هم تاسو سره مرسته کوي په منظم ډول سره ورزش وکړي خوراک وکي شه تغذیه وکي او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي خپل په حق له مثبت خبري وکي د ځان په حق له د منفي خبرو کول پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي مثبت فکرونه وکي او په دې ډول سره تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي او ساسي افکار او احساسات په تاسو د بدن په حق له مثبت اوسي ترڅنګ راځو د دې چې د بدن انزور او زموش پر ځان باندې یا زموش پر ځان باور باندې کوم اغیز لري کوم فکر کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري هغه په مستقیم ډول سره زموش پر ځان باور باندې یا زموش پر اعتماد باندې چې موږ پر خپل ځان باندې لرو پر هغه باندې اغیز لري پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري کله چې یو کس د منفي د بدن انزور ولري یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي د ممکن خپل ځان نه مني خپل ځان ته ارزښت ور نه کی د ځان په حق له د ناراضيتي احساس وکي خپل ځان ډیر کمزوري بې وسه او تر ټولو کم احساسوي دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې د خپل ځان باندې نور بیا باور نسی کولای پر خپل ځان باندې باور نه لري خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي او د دې نسی کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کی یا د خلکو سره ناست ولاړ و کی زکه دی د کموالی احساس کوي د فکر کوي چې تر ټولو کم دی یو ډول د شرم او د کموالی احساس په دکې را پیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د مینځي او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي دی ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخ سي دوی چې کله ځان د دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني هغه څه چې نن ورځ په مشټول کې هم سي ویدي دغه ټولنیزو رسنیو سره مخ خپل ځان همیشه پرتله کو او دا پایله چې بیا کله منفي وسی په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدل دي یا هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کو او غوړ هغه څه ولرو مګر هغه څه چې زموږ په وجود کې ونه وسی دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو او دلته د ځان د باور د کموالی ستونزې رامنځته کیږي برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انځور لري یا هم د مثبت بدن انځور درلودل بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني او خپل د ځانګړنو د خپلو قوتونو د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي دغه منل کله چې یو څوک خپل ځان ومني دا منل بیا کولای سي چې د ژوند پوره کولو د سټرس د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په شکل کې زموږ سره مرسته وکي ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره شاړي کې جوړه کې کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکي او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي نو ځکه د بدن انځور د چې زموږ افکار زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق له سره ولدي دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري د بدن انزور اغیزه ترازو د بدن انزور به کولای سي چې پر یو کس باندې پرواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره جوړ اغیزه وکړي کچیر زموږ دغه د بدن انزور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات د زموږ د بدن په حق له کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي نو دا د ځان باور راکموي خفګان زیاتوي او د روغتیا ستونزو سبب ګرځي ځکه موږ خپل باور د لاس ورکو خپل ځان ډیر کم احساسه و تر څنګه ځینې نور ستونزې هم رامسته کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني ټول هغه ځنګړتیاو سره امينه وکي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده بلکې ستاسو په شخصیت کې ده ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده نو تاسو خپل په کړنو خپل په احساساتو او د ځان پر مختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ مثلا کچيري هغه ساسو د ورشتانو رنگ وي ستاسو فزیکی ورته وي هر څه چې وي ورسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ ورسته دا ځانګړتیاوي تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ او کچيري غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو د لپاره دلچسپ ووسی په زړه پورې ووسی تاسو خپل دا ځانګړتیاوي کچيري امکان وي تاسو انزورګي رسم کړئ دا غا ځانګړتیاوی چې پتا سي کیسته هغه تاسو رنګا تاسو رسم کې پر کاغذ باندې بیا هغه احساسات چې تاسو د دغه ځانګړتیاو په حق لري تاسو هغه احساسات هغه افکار چې ورسته تاسو ترا پیدا کیږي هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکي چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځانګړتیاوی وپیژنی او د هغه په کله تاسو احساسات شسی نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر افغان کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولرې شي چری
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
خدایا ویشه همیشه یار پس Mundo.